السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادی مو دا یو ساعته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ځانګړي کمیسیون د 25 احتمالي کاندیدانو نمونه له لس څخه لرې کړي دي. په روانه خبرونه کې د ننګرهار د امنیت او د دولت لخوا د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د وروستیو اقداماتو په اړه هم اورئ. خو اول د دې سات مهم خبرونه چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د ګردیز ښار په نننی برید کې تر 30 ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له 2 زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشي شوي دي او پاکستاني پولیس وایي د دغه هیواد په شمال کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 12 ښوونځي سوځول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایت امنیه قمندانۍ وایي په هغه برید کې چې نن د ګردیز ښار په یوه جومات کې سوی تر 30 ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته ویل چې 2 کسانو پر دغه جومات برید وکړ.
نن یوه نیمه بجا د مرکز ګردیز اړوند د خواجه سن باندې یو جومات و چې 2 تنه انتحاري چادري کې راغلي وو. لومړی د دغه مسجد کوم محافظین وو دوی باندې ډزې کړې دي. وروسته مسجد داخل شوي دي او مسجد کې خپل ځانو ځای انتظار ورکړی ده.
د چارواکو په خبره ټپیان د سیمې روغتونونو ته وړل شوي دي. په دې جماعت کې خلک د جمعې لمانځه لپاره راټول شوي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له 2 زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشي شوی دي. دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کمانډو سرتیرو تیره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو پر 2 زندانونو عملیات وکړل. خبر پاڼه وایي په دې عملیاتو کې یو شپېته بندیان چې د طالبانو د زندان کې ساتل کېدل خوشي شوی دي. یو زندان ساتونکی وژل شوی او اووه تنه نور مشکوک کسان نیول شوی دي. د دفاع وزارت لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې له دې زندانونو څخه د خوشي شوي کسان د هویت په اړه سند ویل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سند ویلي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي نن په دغه ښار کې د سکندري په نوم یوې سوداګریزې ودانۍ کې اور لګیدنې میلیونونه افغانۍ زیان اړولی دی. د هرات والی ویان جیلانی فرحت ازادي رادیو ته ویل چې په دې ودانۍ کې د نوي کابل بانک دفتر او څو نور علمي او فرهنګي مرکزونه موقعیت لري.
بررسی‌های ابتدایی نشان میده که به اسناد مهم کابل بانک آسیبی وارد نشده.
دوی لومړنی تحقیقات شوی چې د کابل بانک مهم و اسناد ته زیان نه دی رسیدلی. یوازې لس سلنه غیر مهمې پاڼې له منځه تللې دي او د بانک مخزن نه دی زیانمن شوی. میلیونونه افغانۍ زیان په خپله د ودانۍ او نورو تخنیکي وسایلو له اړخه اوښتی دی. د ښاغلي فرحت په خبره تر اوسه د دې ور لګیدنې دلیل معلوم نه دی خو په اړه پلټنې دوام لري. سمو ژغلا زادې رادیو ری. پاکستانی پولیس وایي د دغه هیواد په شمال کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 12 ښوونځي سوځول شوي دي. دغه بریدونه نن سهار وختي د ګیلګت بالتستان په سیمه کې شوي دي. په دې بریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې ځکه د دغو ښوونځیو د رخصتۍ وخت و. تر اوسه کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. تر دې وړاندې ورته پیښې د وسلوالو یاغیانو لخوا کېدلې. تر اور لګیدنې وروسته د سیمې اوسیدونکو اعتراضونه وکړل او د دې پیښو د عاملینو د نیول کېدو او د ښوونځیو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. پولیسو د جنایي تحقیقاتو د پیل اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې چې د خپل منځي موضوعاتو د هواري لپاره له نږدې کار سره وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو دا خبر وروسته له هغه کړې چې په سنگاپور کې د جنوب ختیځ آسیا د امنیتي غونډې په څنډو کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره ولیدل. چاوشوغلو دغه خبرې رغوونکې بللې دي. نو موري خبريالانو ته وویل
Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim.
Tabii zavallaysam ki da haberi rağun ki albatta tamannalar uchi tol istunzi o mushkilati pa yawalidan halsi kho mujda istunzo da havari la para pa nur parawunu ki par nijde hamkari khaburo aw gat kar muafiqa wakra. دغه څرګندونې وروسته له هغه سوي چې واشنګټن د چهارشنبې په ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دوو وزیرانو وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې انقرې د نظربند امریکایي پادري له خوشي کولو انکار وکړ. 50 کلن اندریو برانسون چې په 2016 میلادي کال کې په ترکیه کې زنداني سو او له تېرې اونۍ راهیسې په کور کې نظربند دی، پر دې امریکایي پادري تور دی چې له هغو ډلو سره یې همکاري کړې ده چې په ترکیه کې 2 کاله وړاندې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي شمالي کوریا د اټومي وسلې د له منځه وړلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی او لا یې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ډیرو مقرراتو سرغړونې ته دوام ورکړی دی. مایک پومپیو نن په سنګاپور کې د آسیا امنیتي غونډې د مخ خبریالانو ته وویل د پیونګ یانګ د اټومي وسلې د له منځه وړلو هدف ته د رسېدو لپاره لا هم یو واټن په منځ کې شته. د پومپیو دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې سپینې ماڼۍ تېره ورځ اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون څخه یو نوی لیک ترلاسه کړی او سمدستي یې د دې لیک ځواب ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په خپله ټویټر پاڼه د شمالي کوریا له مشر څخه د لیک لپاره مننه کړې او لیکلی و چې زه په تمه یم چې ژر ستا سره ووینم. سپینې ماڼۍ د دې لیک او هم د ولسمشر ټرمپ د ځواب په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د پکتیا په مرکز گردیز کې په جمعات کې وی 14 لسګونو کسانو ته مرګ شو بل اړولې ده. په همدې خبرونه کې په ډېر در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو. د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو کمیسون د 25 احتمالي نوماندانو نمونه لیست څخه لری کړی دي. پروانه خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې افغان حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره نوي تدابیر نیسي. په دې اړه د ننګرهار فعالان او د ولس استازي خپل نظرونه لري.
دا د موټر بم انتقال اول خاص سره د انتحاري راتلو خاصه وختونو سره راتلو د خاصو افرادو خاصه دا معنی دا چې دوی دلته شبکې لري.
د کابل د پولیسو مشر وایي د دوی د څېړنو پر اساس په کابل کې پرون د دریو بهرنیانو وژل کېدل سیاسي بڼه لري.
د د دښمنانو له طرفه شوی دا هغه دښمنان دي چې نه غواړي هندیان دلته یو دغه سیاسي اړخ لري.
د پاکستان دروانو سیاسي تحولاتو په اړه هم اوري او دروان خبرونه په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاری 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې د پکتیا په مرکز گردیز کې په جمعات کې 14 شوه ده او لسګونه کسانې وشلي او ګنشمیر نورې ټپن کړې ده. همدا شیبه لسیمې زمونږ همکار اصیل زازه را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. زازه صاحب، دا 14 چیرته شوه ده او د تلفاتو په اړه څه ویل کیږي؟
مننه مراد صاحب، 14 خو لکه څنګه چې په تیر کې مې هم یادونه وکړه د گردیز کار په مرکز کې د خواجه حسن په نامه باندې سیمه ده. په دې سیمه کې جامع جماعت دی. په جامع جماعت کې د سره شوی د امنیت مندانې د مسؤلینو په وینا باندې چې حمله کوونکو چې د دې د وروستۍ معلوماتو له مخې چې په ښځینه کالیو کې ورغلي لومړی هغه دوه کسان چې د همدغه جماعت دپاره ولسي خلکو ټاکلي وو د امنیت د ساتنې په خاطر باندې هغې په ډزو وژلي دي او بیا جماعت بینه نشوي او هلته ځانونه الوزولي دي. د دغې 14 پایله کې چې کومه مرګوله ثبت شوې تر اوسه پورې د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو په وینا د 10 نه د مړو زیات تعداد زیات ښیي او همدغسې د 20 نه پورته دی زخمیانو، چې زخمیان هم د گردیز په ښار کې خصوصي روغتونونو ته تر څنګ سلویستری روغتون د کول اردو چې دلته موقعیت لري هغې ته لېږدول شوي او د مرکز په گردیز ملکی روغتون د دې ته لېږدول شوي دي. خو د شپې تر اوسه پورې مسؤلینو هم د خپلې کنه د ورکړې چې په تعداد کې څومره دي.
بله زازه صاحب، آیا د دې بریټ مسؤلیت چا منلی او بل دا چې په جمعات کې پرته له دې چې لمونځ لپاره خلک تلل، آیا کوم لوړ پوړی مقام یا کوم امنیتي چارواکی تللی او چې دا حمله او دا جمعات باندې دا بریټ شوی دی؟
د معلوماتو لمخې نه خو هلته کوم لوړ پوړي چارواکی نه و تللی، خو دا جومات د همدغه سیمې جومات ده چې په کې ګڼ شمېر د جمعې په ورځ لمونځ کوونکي راځي، په کې لمونځ ادا کوي، او نن هم د جمعې ورځ ده چې د جمعې د لمانځه د ادا کولو لپاره په کې ګڼ شمېر لمونځ کوونکي را غونډ شوي وو. د عین شاهدانو په خبره چې لمونځ پای ته رسېدلی و او د خلک د وتو په حالت کې نور آمادګي نیول کېدله په دغه یو وخت کې دغه بریښ رامنځته شو.
ډېر زیاته مننه دوستانو. په ګردیز کې د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی و چې په دې ښار کې نن په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د انتحاري بریدونو په اړه تر سره وروستي جزئیات شریکول. امنیتي چارواکو زموږ خبریال ته ویلي دي چې په دې برید کې چې د لمونځ کوونکو باندې شوی دی تر شلو زیات کسان مړه شوي دي او دېرش ټپیان دي، او لا هم د تلفاتو دقیقه شمیره معلومه نه ده، او نه تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په دې اړه در سره وروستي او تازه معلومات شریکوو.
څوک شنبه په ورځ شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غواړي چې د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست سبا پورې د کمیسون ته د اعلان لپاره وروسپاري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه نن جمعه د اسد د میاشتې په 12 نیټه د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی نوملړ یا لیست اعلان شي. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د اعلان شوي نوملړ په اساس ټاکل شوی و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له ارزونې وروسته د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی نوملړ د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لورې تر اوسه دوی ته د نوماندانو وروستی نوملړ نه دی سپارل شوی. نوموړي د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون څخه وغوښتل تر څو یاد لیست تر سبا پورې دوی ته ولیږي.
دغه لیست موږ ته یو زور مخکې راستولی وی، هغه خپل ارزیابي او د هغه بررسي چې د اعتراضاتو د شکایاتو په مورد کې د کاندیدانو په نوم لیست کې کړې وه. داسې پنه چې دغه لازی پر چې موږ تاسې خبرې کوو دغه لیستونه موږ ته نه دي راغلي، نو موږ هیله مندي دا ده چې هر څو نظر کېدی شي دغه لیست راوړي تر څو دغه مهالویش مطابق دغه لیستونه
د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس د نوماندانو نوملړ لومړی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د سیړلو لپاره لیږل کیږي تر څو یاد لیست نهایي شي. که څه هم په انتخاباتي مهالویش کې راغلي چې لومړنی لیست باید سرطان په 1 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لورې انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته ورلیږل شوی وای، خو دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی د پنجشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لومړنی لیست له څو ورځو وروسته دغه کمیسون ته سپارلی. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د انتخاباتو یو شمېر سرونکي بنسټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په انتخاباتي سرغړونو تورنوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی په تدریجي ډول باندې دغه لیست اعلان کړ. کله چې دوی په تاخیر سره لیست اعلان کړ، هماغه وو چې د اعتراضاتو د شکایتو د موندنې مرحله هم له ځان سره مخامخ شولې، او اوس شکایتو کې میسون چې د سیړنو او د اعتراضونو د شکایتونو د رسېږي لپاره معمور دي، هغوی هم نه ځپانېدلې چې د ټاکنې سره سم خپل کارونه ترسره کړي، ځکه چې لس دوی ته ناوخته راغی.
ښاغلی رشید وایي د انتخاباتو مهالویش خپلې ستونزې لري چې په وینا یې د انتخاباتو په قانون کې د بدلونونه باید له انتخاباتو مخکې راغلي وای. د نوموړي په وینا د دې احتمال شته چې د انتخاباتو په راتلونکو پړاوونو کې هم ورته سرغړونې رامنځته شي.
دا ناجی سپه پر رپورت کې مو اوریدل چې د انتخاباتو کمیسون د انتخابات شکایتونو له کمیسون غوښتي دي چې د نوماندانو وروسته لیست ورته وسپاري څو نمونه اعلان کړي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د سیړلو ځانګړي کمیسون د 25 احتمالي نوماندانو نمونه له لیست څخه لري کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځانګړي کمیسون کارونه پای ته رسیدلي او حذف شوي احتمالي کاندیدان کولای شي چې تر سبا پورې خپل اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته وسپاري.
زما رایه، زما حق. میوند ولسوالی مواد په هم درس خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
اوس هم په ننګرهار کې د ناامنیو په اړه یو مفصل رپورټ راغلو. د ننګرهار ولایت مدني فعالان په جلال آباد ښار کې د ملي اردو او پولیسو د تازه دمه ځواکونو ګمارل د روانو ناامنیو دایمي حل لار نه ګڼي. د ملي اردو ځواکونه د لنډې مودې لپاره په بېلابېلو برخو کې ګمارل شوي او ډېر شر به د خاصو تلاشیو لپاره ننګرهار ته د پولیسو ځانګړې قطعه هم ورشي. بلخوا د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د پلان خبره کړې ده. محمد صالح په دې اړه راپور برابر کړی.
په ننګرهار کې د ناامنیو وروستیو پیښو افغان حکومت اړ کړ چې د دغه ولایت په مرکز جلال آباد کې د ملي اردو تازه دمه ځواکونه ځای پر ځای کړي. په عین حال کې ټاکل سوی د خاصو تلاشیو لپاره د پولیسو یوه ځانګړې قطعه هم په دغه ښار کې خپل فعالیت پیل کړي، خو ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي دا کار د ننګرهار د امنیتي ستونزو د دایمي حل لپاره کافي نه بولي. بلخوا د وسلولو طالبانو یوه مهم غړي په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي ډلو. د ننګرهار یو سیاسي فعال او لیکوال ارشاد راغند وایي د وسلولو طالبانو دغه اعلان په حقیقت کې د دې ډلې یو تاکتیکي حرکت دی.
له پایله په ننګرهار کې د داعش حضور په همدې معنا و چې دوی د وسلوالو طالبانو سره خپل جنگ اعلان کړو. په دغه حالت کې چې حکومت د داعش په ضد خپل اقدامات ګړندي کړي دي او په زمین کې نړیوال متحدین هم خپل پوځي تمرکز د داعش خلاف عملیاتو ته اړول، په دغه حالت کې زه فکر کوم طالبان غواړي د داعش ته د هغو اوښتونکو زیانونو کریډیټ په یو ډول ځان ته ترلاسه کړي چې د دولت او د دولت د ملاتړو کونه د خوانه دغه ډلې ته اړول کیږي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری ازادي رادیو ته ویلي هڅ کمینه او اچین ولسوالي په بشپړ ډول د داعش ډلې په کنټرول کې دي. د په خبره د داعش د حملو لبیری مواصلین پوهنتونونو زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته نسي تلی. ټولنیز فعال شریف الله نصری د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې یو کانفرنس ته وویل وروستیو ناامنیو په ننګرهار کې زیاتې تعلیمي ادارې فلج کړي دي.
ولایتي اداره د امنیت په برابرولو کې ولس ته پاتې راغلي. د ولایتي شورا وکیلان پټه خوله او د ملي شورا وکیلان بې تفاوته دي. ننګرهار بالکل د مشروعوالۍ له نعمت محروم دی. ښوونځي، پوهنتونونه، تعلیمي نورې ادارې، روغتیا او دولتي او نادولتي اداره له تهدید سره مخ ده. دغه وضعیت نور د زغملو نه دی.
تیر سیشنبه د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو پر ریاست وسلواله حمله وسوه چې څو ساعت یې دوام وکړ. تیر یکشنبه بیا په جلال آباد کې د قابلګانو پر روزنیز مرکز حملې د ننګرهار اوسیدونکو سخت اندېښمن کړل. د چنګاښ سرطان پر لسمه په جلال آباد کې یوې بمی چاودنې 19 کسان ووژل چې ډیری هندوان او سیکان و. د چنګاښ سرطان پر شلمه بیا د جلال آباد د پوهنې پر شاري مدیریت هم حمله مرګ ژوبله اړولې وه. مدني فعال نوراغا ځواک د ناامنیو د پیښو زیاتوالي ته په پام سره اندېښنه وښوده چې که جدي اقدام ونیسي ننګرهار شي د سقوط له خطر سره مخامخ شي.
موږ د ملي وحدت حکومت څخه جدي غوښتنه کوو چې د ننګرهار امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او کچیر ته خدای نه خواسته دوی ورته پاملرنه ونه کړي نو لرې نه ده چې ننګرهار به د سقوط سره مخ شي او د دې اور لمبې به تر کابل پورې هم ورسیږي.
په ننګرهار کې دغو او نورو خونړیو حملو چې د ځینو مسؤلیت د داعش منلې په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو نړیوالو سازمانونو عکس العملونه پارولې دي، ځکه ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو ګڼل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې له کلونو راهیسې تحرکات پیل کړي دي. د ننګرهار د والي ویان اتاوله خوژاڼۍ وایي په ننګرهار کې د روانو ناامنیو د لنډمهاله حل لپاره په مرکز جلال آباد کې د ملي اردو تازه دمه ځواکونه ځای پر ځای سوي دي.
ولایتي اداره د جلال آباد ښار د وضعیت د خوالي په خاطر ځانګړي اقدامات ترسره کړي دي او ځانګړي پاملرنه لري. د ننګرهار والي په هلو ځلو د لنډمهاله مودې په موخه د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي اردو ځواکونه د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې د نورو امنیتي ځواکونو سره یوځای وګمارل شول او تر هغې پورې چې موږ نور پلانونه پلي کوو ملي اردو به مسؤلیت ولري. ډېر ژر به ننګرهار ته د خاصو پلټنو په خاطر باندې د پولیس ځانګړې قطعه راشي.
ننګرهار ولایت د ولسی جرګې ورغلی حیات هم د دغه ولایت پر امنیتی وضعیت اندیشنه شولې و. دغه حیات کابل ته لستنېدو سره سم د زمری یا اسد میاشتې په لومړۍ نیټه ویلې و چې په ولایتي اداره کې له بدلونونو سره سره امنیتی وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. د دغه حیات یو غړي عبدالحی اخندزاده ویلي وه د ننګرهار ولایت په مرکز او ګڼو ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله 80% ډیر سوي دي. د ولایتي شورا ځینې غړي او مدني فعالان وایي د ننګرهار په ناامنیو کې ځینې زورواکي هم لاس لري چې تل یې ځانونه تر قانون لوړ ګڼلی دي.
د سالی محمد سالی په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار ولایت مدني فعالان په جلال آباد ښار کې د ملي اردو او پولیسو د تاسیدمه ځواکونو ګمارل د روانو ناامنیو دایمي حل لار نه ګڼي. بل لور ته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډېر ژر به د پولیسو یو ځانګړې قطعه له کابل څخه په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت او پلټونو لپاره هلته ورسیږي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وقت شری
په هنه
چې مون په مرتب کې د باران د پر افغانای نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. د کابل امنیت قومندانۍ وایي د دوی د څېړنو له مخې په کابل کې د دریو بهرنیانو وژل کېدل سیاسي بڼه لري. داود امین د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند فعال دښمن نه غواړي چې هندیان په افغانستان کې فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هغو دریو بهرنیانو مړي وموندل شول چې د کابل ښار له ډیسپچري سیمې څخه تښتول شوي وو. یو شمېر افغان چارو کارپوهان بیا وایي د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د کو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. ناجي صاحب په دې اړه نور جوسي اتوړه نه کوي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي یاد درې بهرنیان د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي و چې تېره ورځ جسدونه وموندل شول. د کابل امنیه قومندان داود امین وایي د دوی د څېړنو په اساس په کابل کې د دغو دریو بهرنیانو وشل کېدل سیاسي اړخ لري. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند فعال دښمن نه غواړي چې هندیان په افغانستان کې فعالیت وکړي. ښاغلی امین وایي دوی له یادې کمپنۍ څخه غوښتي و چې له امنیتي ادارو سره ځان رجستر کړي خو هغوی پولیسو ته اجازه نه وه ورکړي.
اور کای پدیر ته باد کوم کار چې شوی د دښمنانو طرفه شوی دغه دښمنان دي چې نه غواړي هندیان دلته دغه سیاسي اړخ لري د ارتباط لري په هغه د هند حکومت دښمن چې دلته فعالیت کوي نه غواړي چې هندیان دلته کار وکړي پروژې وکړي اساس شتدي پدیر ته باد دوه نه شم چې دوه دغه دوه کسان د هندیانو پرو موجل دي یعنی د ملیجو او د مختونی په نوم نه او تحقیقات په دې مورد دوام لري هغه کوم ډیرور چې موږ سره دی هغه د تدری سره دی اوس ما خبرې وکړې سره یو سره نه خلاص سره دي.
یاد وشل شوی بهرنیان د هند ملیزیا او مختونی هیوادونو اتبا دي چې د سوریکسو په نوم د خوړو له یوې نړیوالې کمپنۍ سره کار کوي. یاد کمپنۍ د نړۍ په کچه د خوړو چمتو کولو نامتو کمپنۍ ده چې د رستورانتونو چارې مدیریت کوي او دفترونو پاوز خوانځیو روغتونونو او زندانونو ته خواړه برابروي. تر دې وړاندې هم د جودت د سوزا په نوم یوه هندۍ مېرمن چې له آغا خان بنسټ سره یې کار کوي له کابل څخه تښتول شوې و چې بیرته بیا خوشی شوه. له هغې وړاندې هندي کاتولیک کشش الکسس پرم کما په 2016 میلادي کال کې او دوه هندي ساختماني کارګران په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې تښتول شوي وو او وروسته بیا ټول د تښتونکو له منګولو خلاص شول. له دې ټولو سره سره یو شمیر په دې باور دي چې د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن وایي په اغلب ګمان د دغو کسانو په وژل کېدو کې به هم پاکستان لاس لري. دوی وایي پاکستان تل د هند او کابل په اړیکو انتقادونه کړي او دغلته د هندي اتباعو موجودیت نه غواړي. کومې مرستې چې هند له افغانستان سره کوي پاکستان ترې ویره لري. نوموړي ویل امنیتي چارواکي په دې اړه ترلاسه کړي اسناد باید د ډیپلوماتیکو سرچینو او ملګرو ملتونو سازمان له لارې تعقیب کړي. د دوی په وینا د بهرنیو وګړو د اتباعو او ترور د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې یو منظم میکانیزم جوړ او اړوندو سفارتونو او شرکتونو سره شریک شي ترڅو له دا ډول پیښو مخنیوی وشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کندوز پولیس وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو یو مشهور قومندان نیولی دی. د کندوز امنیت قومندان نن خبریالانو ته وویل چې دا قومندان د غیر مسؤولو وسلوالو دا قومندان د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه نیول شوی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز امنیت قومندان مل پاسوال عبدالباقی نورستانی رسنیو ته وویل چې پرون ماښام ناوخته د خانباد ولسوالۍ ملي پولیسو د یو لړ تحرکاتو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې مشهور غیر مسؤول قومندان عبدالمتین چې په متینک شهرت لري د یوې لنډې نښتې وروسته د یو ساتونکي سره یو ځای ونیو.
کپټ هدایت جلالتما رئیس جمهور و سر قومندانانه کوی مسله دولت جمهوری اسلامي
د جلالتما رئیس صاحب جمهور او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مسله ځواکونو سره له قومندان په هدایت سره سم زموږ د کندوز پولیس او په ځانګړې توګه د خانباد ولسوالۍ پولیس وتوانېدل چې د غیر مسؤولو وسلوالو یو تن مشهور قومندان چې د سړي تښتونې وسلوالو غلاو ترور وژنو او په نامونیو کې لوی لاس درلود ونیو او اوس مهال د پولیسو په بندخونه کې دی او وروسته له لومړنیو پلټنو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. د کندوز امنی قومندان ټولو غیر مسؤول وسلوالو ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له خپل سرو او بې ځایه فعالیتونو څخه لاس واخلي او خپلې وسلې د امنیتي ارګانونو ته وسپاري او پرته له هغه د افغان امنیتي ځواکونو له شدید او تند غبرګون سره به مخ شي. له دې سره سم کندوزیان د دولت له دې اقدام څخه هرکلی او ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې باید په دې ولایت کې ټول خپل سرې ټوپکیان او سیمه ییز زورواکي خلیصله او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دې ولایت د خانباد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي هر یو جمعالدین خاکسار او محمد طاهر عیني په دې اړه وایي.
څرنګه چې په دې وروستیو کې مونږ خبر شولو افغانستان دولت د یو شمیر ناقانونو وسلوالو چې په ټولنه کې دوی ظلم او زیاتۍ کوي په خلکو باندې خلکونه باج اخیستل او خلک د دوی له لاسه ډیر پتنګو دولت دوی نیولې دي او قانون منګولو ته سپارلې دي. دا یو نیک اقدام ده او ښه کار ده. دوی ونیول سي د خلکو اعتماد په دولت زیاتېږي.
غیر مسؤول وسلوال کسان نیول چې فعلا د خانباد په ولسوالۍ کې د بعض قومندانان نیول دا ډېر مثبت اثرات البته لري چې له دې اقدام نه دولت خلک ډېر رضایت لري،
خو خلک اندېښمن دي چې بیا ځلي دغه نیول شوی قومندان خوش نه شي. د دوی په وینا چې څو کاله وړاندې هم دغه قومندان د دولتي ځواکونو لخوا نیول شوی و، خو د ولسي جرګې د څو تنو وکیلانو او د یو شمېر سیاسي څیرو په واسطو سره بیرته له بند څخه آزاد شو. دغه خپل سره وسلوال قومندان په داسې حال کې په خانباد ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو لخوا نیول کیږي چې له دې وړاندې ازادۍ راډیو په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو د بې ځایه زورونو او خپل سروی په اړه په وار وار راپورونه خپاره کړي وو. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستان د تحریک انصاف مخالف سیاسي ګوندونه د صدر اعظم لپاره د ګډ کاندید پر اوستلو صلاح شوي دي. مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل ګوندونو استازیو پرون په دې اړه ګډه غونډه کړې ده. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني ټاکنو ګټونکي اعلان شوی او اوس به د حکومت د جوړولو لپاره واړه ګوندونه او آزاد کاندیدان له ځان سره نیسي. سفیر الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان به د حکومت تر جوړولو وروسته د نوي صدر اعظم په توګه له پارلمانه رایه واخلي. خود دغه ګوند مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان وکړ چې په پارلمان کې به د تحریک انصاف د کاندید په مقابل کې د صدر اعظمۍ، د پارلمان د رئیس او د پارلمان د مرستیال لپاره ګډ کاندیدان ودروي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوندونو او متحده مجلس عمل استازیو دا پریکړه د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې هغه ټولګندیزه غونډه کې کړې چې تر ټاکنو وروسته درامنځته شوې وضعیت په اړه د تګلارې د ټاکلو لپاره بلل شوې وه. تر غونډې وروسته د پیپلز ګوند نامتو سیاستوال شیری رحمان له خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا دا ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او ویې ویل موږ دا ټاکنې او د ټاکنو کمیسیون نه منو. نوموړي همداشان وویل چې په ټول ګوندیزه غونډه کې پریکړه شوې ده چې د صدر اعظم کاندید به د مسلم لیګ نواز ګوند، د پارلمان د ریاست لپاره کاندید به د پیپلز ګوند، او د مرستیال لپاره به کاندید د متحده مجلس عمل لخوا وي. شیری رحمان زیاته کړه که څه هم په ټاکنو کې درغلي شوې خو موږ پر جمهوري عمل باور لرو، اسامبلو ته ځو او په اسامبلو کې دننه او بهر به په هر فورم کې د دغو درغلیزو ټاکنو پر ضد احتجاج کوو.
احتجاج اسمبلی میں ہوگا اور جو باہر ہوگا.
احتجاج با اسمبلی کے دننا او دواړو ځایونو کې وي. موږ پریکړه کړې چې موږ به په ملي اسمبلی کې ګډ کاندیدان راوړو او په دې لړ کې به د پارلمان د رئیس کاندید، د پیپلز ګوند د مرستیال کاندید، د متحده مجلس عمل او د صدر اعظم کاندید له مسلم لیگ نواز ګوند څخه وي. د عوامي نېشنل ګوند نامتو سیاستوال میا افتخار حسین هم خبریالانو ته وویل موږ د حکومت جوړولو په موقف کې یو او موږ به د ګټې هڅه کوو. په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه عمومي ټول ټاکنې ترسره شوې چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پکې د مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل او متحده مجلس عمل اتحاد په پرتلپ مرکز او صوبایي اسمبلو کې ډېرې څوکۍ وګټلې.
څلور نیمې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر اورو.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د ګردیز ښار په نننی برید کې دیرش تنه وژل شوي دي او شاوخوا شپېته نور ټپیان دي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې دغه برید کوونکي نن سهار او بخشینن غرمه د ګردیز اړوند خواجه حسن جماعت دوه تنه برید کوونکي وایي چې په جادری کې ورغلي او د جماعت محافظینو باندې ډزې کړې دي او وروسته ننوتلي په جماعت کې دننه یې ځانونه الوزولي دي. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشي شوي دي. دفاع وزارت د جمعې پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کمانډو سرتیرو تیره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو پر دوو زندانونو عملیات کړی دي. د خوشي شویو کسانو هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي نن په دغه ښار کې د سکندري په نوم یوې سوداګریزې ودانۍ کې اورلګیدنې میلیونونه افغانۍ زیان اړولی دی. پاکستاني پولیس وایي د دغه هیواد په شمال کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه دولس اشوانسی سوځول شوی دی. دغه بریدونه نن سهار وختي د ګیلګیت بالتستان په سیمه کې شوی دی. تر اوسه د دې پېښې مسله چا نه ده اخیستې. د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې ده چې د خپلمنځیو موضوعاتو د هواري لپاره له نږدې کار سره وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي شمالي کوریا د اټومي وسلې د لمنځه وړلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلې او لا یې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ډیرو مقررو سرغړونې ته دوام ورکړی دی.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اورایم. د خوست چارواکي وایي ځایي اداره په دې هڅه کې ده چې د اداري کمپلیکس چاپیریال چې اوسمهال تر ډېره شاړه ځمکه او تش داغ دی په چمنونو زینتونو سمسور کړي او تفریحي پارکونه پکې ورغوي. نجیب الله خیل په ریپورت لري.
د پنځشنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د اداري کمپلیکس په یوه برخه کې د نوي تفریحي پارک د پرانیست پر مهال ازادۍ راډیو ته وویل چې د اداري کمپلیکس د رغونی او سمسورولو لپاره نقشې، ډیزاین او د پروژې په ډول ترتیب شوی او د منظورۍ په خاطر اړوندو ادارو ته سپارلې دي. نوموړی وایي چې د اداري کمپلیکس د رغولو لپاره به ډیر ژر بودیجه منظوره او چاپیریال به په شنو ساحو، پارکونو او نورو اړینو ملحقاتو سمبال کړي.
اداری کارمندانو دپاره یا دیو دولتی مامور دپاره یو مناسب کاری چاپیریال باید موجود وي او د دې پسند کې د مراجعینو دپاره مناسب ځای موجود وي. همدغه اصل ته پکتو د اداري کمپلیکس په اساسي ډول باندې ورغولای شي. د دې نقشه او هغه ټول انجینري ډیزاین او مسایل تکمیل دي او ان شاء الله په کم وخت کې به مونږه عالی مقام ته وسپارو تر څو کولای شو په دې برخه کې بودیجه جلب او د ټولو ملحقاتو ضرورتونو سره وړ یو اداري کمپلیکس ولرو.
خوست والی ویل د اداري کمپلیکس په یوه برخه کې جوړ شوی پارک او شنه ساحه د ښار او کور جوړولو وزارت د ثبات د ټینګښت پروګرام له بودیجې څخه جوړ شوی دی.
د ښار او کور جوړونې وزارت د تحکیم ثبات د برنامې په چوکاټ کې د 6.6 میلیون افغانیو په لګښت باندې دلته د سرسبزۍ او د مراجعینو لپاره د سیوري یو پروژه وه چې د یو کال په موده کې بشپړه شوه.
مدنی فعال سلطان محمود خیرخواوی
دری کمپلیکس ډیر ښه موقعیت لري او بد وختنه چې شنه ساحه کمه ده، یعنی شین نه ده، هغه بوټي هغه اسخي چې لري نشي، دا تعمیرونه هم خوان نه کوي، خپلې نه ښکاري. په زمن کې مراجعینو دپاره به سهولت پیدا شي، اوس چې څوک ورشي هلته د ودنۍ نه د باندې سیوری نه وي، نو نه د باد و باران نه په امن کې دی، نه د لمر نه په امن کې دی.
د خوست د ښار او کور جوړولو رئیس ابراهیم الله ولیزي هم وویل چې په اساسي ډول یې د اداري کمپلیکس رغول په پام کې دي، او د دې لپاره ورسره د کافي بودیجې د منظورۍ ژمنه شوې ده. د یادونې وړ ده څو میاشتې وړاندې د ښار او کور جوړولو وزارت د ثبات د ټینګښت برنامې لخوا د خوست په اداري کمپلیکس کې د جرګو دوه پوړیز تالار هم چې د 800 کسانو د زایدو ظرفیت لري جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په نورستان کې تیر کال د زلغوزو ځنګلونو 3.8 زلغوزي کړي، خو ټول د نورستان په ځای د خوست او نورو ولایتونو په نوم پروسس شوي دي، او د همدې ولایتونو د صادراتو په نوم له هیواده بهر لیږدول شوي. د نورستان والی اوس وایي چې دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې د زلغوزو نورو وچې میوو د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه تفصیل د روح‌الله انوري په رپورټ کې اورو.
د نورستان اوسیدونکو وای د ولایت په مرکزی او لویدیزو برخو کې د زلغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لزګونه ټنه جلغوزي کوي، خو د نورستان په ځای د نور ولایتونو په نمونو په بازارونو کې پلورل کیږي. او لامل همدا دی چې کله جلغوزي ګل کیږي له خوست او پکتیا څخه سوداګر راځي او د جلغوزو ځنګلونه اخلي، او بیا یې د منی په موسم کې راشو کوي، او د پروسس ته پاره خوست او ننګرهار ته انتقالوي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس عبدالغیاث د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې د جلغوزو زیات ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لسګونه ټنه حاصل ورکوي.
تقریبا سکل هم دریت یا میټر ټنه جلغوزي چې دي نه خالص تولید شي، چې په ورځ په ورځ چې موږ ګورو د نورستان کې د جلغوزو د مارکیټینګ حساب خلکو ته وایي، یعنی کال په کال زیاتی مثلا پروسه د باید صحیح ته خرچې شوې دي، یعنی په 20 لک افغانۍ باندې مثلا د کانتیوا ځنګلونه د جلغوزو خرچې یو 500 لک افغانۍ باندې ټول ځنګل هم څه خرڅوي، چې هغه به په بوجو کې غوزي جمع کوي او خلک وړي هلته.
هغه وای نورستان د هیواد په کچه د جلغوزو زیات ځنګل لري، خو جلغوزي د ګل په وخت کې د شوراګانو لخوا په سوداګرو پلورل کیږي، او بیا د نورستان په ځای په نورو ځایونو او د نورو ولایتونو په نوم پروسس کیږي چې د نورستان نوم هم پکې نه اخستل کیږي.
نو پروسس په برخه کې رښتیا هم چې یعنی زیات مشکلات دي، دلته د خلکو آماګاهي هم ډیره زیاته کمه، او خپل وزارت څخه هم غوښتي دي چې مثلا دلته د پروسس په رابطه باید د خلکو ته پروګرامونه برابر شي، د جلغوزي او ځنګلونو بیا یا د لپاره پروګرامونه برابر شي، د خلک خپل د دې جوګه شي چې د خپل جلغوزي راغون کی خپل خرڅ کی، د هغه په نسبت چې اوس دغه نور خلک راځي او د ځنګلونو عادي یعنی وړي واته پروسس کوي، او کوچته دلته پروګرام د پروسس او بستبندۍ د خلکو ته د تساه کې برابر شي، نو سوچن د حاصل او عواید بیان د خلکو ته زیات.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل کوخخ کوي چې په ولایت کې د نن نه د جلغوزو د پروسس کولو د پاره زمينه برابر کړي، او د نورستان جلغوزي د نور ولایتونو په ځای په خپل نوم د هیواد داخله او بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
تقریبا 10% د ټول افغانستان جلغوزي واز نورستان کې دي، او د نورستان نه د جلغوزي راټولېږي، اکثر خوست وړل کیږي، او بیا د خوست او د پکتیا د جلغوزو په نوم باندې د دې ځای نه وړل کیږي. موږ کوشش کوو چې د دې لپاره چې هم دلته د خلکو لپاره د کار زمينه برابر شي، او هم دغه قیمت خرج شي چې د خلکو اقتصاد پیاوړی شي، کوشش کوو چې دلته هم د پروسس لپاره د دولت توجه جلب کو او د پروسس فابریکې دلته جوړ شي.
د کرنې او مالداری مسولین وای چې نورستان شاوخوا 5.5 لک هکتاره مساحت لري چې زیاته برخه غرنۍ ده، او له همدې اندازې 3 لک هکتاره ځنګلونو او پاتې 2.5 لک هکتاره څړځایونو نیولې ده.
آزادي او اوریدونکو،
جوڑون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوینې ومني. یو ځل بیا ستاسو خپل خبرونې ته هرکلی درته وایم او ستاسو راغلي شکایتونه او پیغامونه د همدې پروګرام له لارې در سره شریکوم. هیله ده چې اړوند مسولین هم واوري او د ستونزو د هواري لپاره لازمي همکاري وکړي. ورزول کونړ ولایت څخه د یو اوریدونکو ستونزه ورچې د اوبو په اړه لري.
ہلو السلام علیکم. د کونړ ولایت مرکز اسداباد خار نه مولای شیخ الله تعالی سره په لین کې ما دا زمنګ دغه یو ستونز ده چې د کونړ ولایت دغه کمالو یو الله ده او د شګي یا د پاچا صاحب د زین دغه بند شوی ده او د کونړ ولایت د خار نه تیریږي تر نارنګ او د سوالی غزې درې او د غزمه کې خبرې د توکي په ساحه کې چې کله خارجي نو سیدل په دغه زګینه کې هغه د ولین دغه راپورې وته او دغه د کړه په والي کې یا لیکو دغه جال تر اوسه پروت دی. نو دغه والی کې خزلې ټوټي او کاغذونه پلاستیکونه راځي او دغه جال ته نخلي یو لوی مشکلې پیدا کړي دي. پدغه کې موږ کونړ ولایت والی واحد الله کرمزی او نور هو چارواکو له تلی او هغه په ځان هیڅ وګ نه دی ګرول او کوم خبره نه دا اوریدلې او نه تکاور کړي دي. چا تیریال هم ډیر خراب کړي دي ځکه کوم کور کې چې چورګړي یا مګمړ شي هم دی ولې تیرار ته یو پدغه کې پراته یو والی کې پراته. نو دا زاده ارادې او دلارې زه دا مشکل چې دی لوی چارواکو تر سوم چې دی باندې غور وکړي دغه مشکل خلاص کړي. په دغه ځګین کې وبډ شوی دی د خلکو کورونه وړي دي ځمکه براتي خرابې کړي دي او کته ځمکه ته وبنه راشي د توکي را دغه ساحه نه تر دغه کوز خوړه پورې کې کوم ساحه ده د عالم بالکل تنگ شوی بند شوی د لیک شي هم نکېږي او ډیر کویان هم د خلکو کې نه ولې دي. نو په دې خاطر باندې زه د ازادۍ رادیو د کارکونکو نه دا غوښتنه لرم چې زما دا پیغام څو واري نشي کیو پیغام لور کی. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم رحمت اللہ رحمت پتکا نے سماج سوائم امادہ پیغام دے ٹرانسپورٹ وزارت تدری کعبہ مجھر و تغلنی ترازو ہم تروانان دیر غلطائی مشار کی ناکی مسکای سپار لی دی آغدائی مطلوانان مسکی سپارو سو سو گنچی درے گنچی مشار کی ناکی بیا نفر پرکی جی درواغ ویا یو نفر کم یو نفر کم یو نفر کم اخیر په یو یو غټی دې بیا مسافر چې پات غریبان نه کوستو نه کیناسي او دې څاغه یې نه معلومه کرایې یې نه معلومه سات پینځه سو یې سات درې سو یې از طرف فوت وزاره ته وایي چې پروژه جاندا قسم کنو نو یې په خور کو چر تو غواړي.
بل سلام علیکم. د لالمت ناصر دې یمن اور د ګرمچل سوال دې د راچل لکې سره تاسو سره تماس شم زمش خواهش لوړ په چاروا ته دغه شمه وبنه لرو زمش که شتون ټول سبا برباد باید نور غل خلل شي زکه چې په کجې کې اوس به خیر تر هغه وطن یو بدی او موږ دغه په وړل لر چې معلومه یو شی. سلام علیکم.
مریا سلام علیکم. صدر ولې کلمن ولایت څخه زمرا کلمن ولایت کې د پمبو په افریقا کې د زهر شاه او داوود بابا د وخت څخه اوس دا نو کړي صاحب د وره کې نه د اکرګونی په دوره کې راځي ده موږ مجبور یو فاریاد وکړو ولې کوم بمن نه خنډ لري کوم بچی جار په داسې ماتره سره نيسي چې هغه زموږ انبار وکود مسافه نه جوړي موږ دولت ته ګیره دار چې د پاتریکا په اړه کې هیڅ فاریاد کول نه شکی فاریاد وکړي فاریاد کارګان سي وي دي او نر کې کم څه وي دي کا خني څه سي وي دي نو اوس خلکو کوم بد ډیره کړل دي د دې چې دولت ته راته غوړ شي شروع راته کوم بو پاتریکا په اړه کې او کوم بګران څورو ځانو کوم جره وګړي او هرڅه کوم ماشینان دغه پراته په هغه پاتریکا کې مخالک بزګر ډیر له کوم بو دا شان څه شکی. او سلام.
سلام علیکم. زه محمد فضل زابل د زابل ولایت خبر کوم. روز زمون د زابل ولایت د مشکل څه دي د سوم سره مخ مخام مخ نو سلام را باندې باندې کونه باندې مکتبونه باندې روزيره باندې باندې تلیفون خاجه باندې په څنګه د ساته کې چې یو ورځ کار کې د شپې د خو باندې ما د عثمان صدا غوښتنه نه کیدای زابل ته د کار وکړي زابل یې ډېر د سن سره مخ مخ دي دا ما زه به د خو چار واک پر ورته د امنیت خوازه یم چې صاحب ولایت کې خو تاسو وکړل ما دا غوښتنه وره وای د ما زه د خو چار واک پر ورته د امنیت.
السلام علیکم. احمدی ام دهرات ولایت څخه دا پیغام درته یم دا تکان ورکوم چې شې چې په ننګرهار کې سویا د چې پر سپرسلن الکمن کې یو زورور پرې بریګاټ جنسي تیاری کړی دی. دا سړی بریګاټ هم وشي، دا سړی باید په اشد مجازات په مرګ سره محکوم شي، د مرګ جزا باید ورکړل شي. اسلامي ټولنه ده او دا نه یو اخلاقي نه نه شرعي نه نه هره خوا جرم بله سوی دی، سخت جرم دی، سخت ګناه کړې ده. نو دا سړی باید په اشد مجازات محکوم شي، مرګ سزا ورکړل شي. ژوند باید په کار نه دی، د شریعت نه په قانون په هیڅ څه وجه دې ته ژوند په کار نه دی. دا سړی دا پیښه موږ غندو چې نور خلک عبرت وکړي، نورې داسې پیښې ونه شي په افغانستان کې. نو موږ درې شي د اقتصاد څخه دا غواړو چې دا سړی دې دا ډول نه پېژني، د زورور بریګار دې دا دغه شي خوشې پاتې شي او باره بیا نور سبا بل زورور بل زورور بیا د خلکو بشپړ کړه ماشومانو باندې چې تجاوز کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زده ارادو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه زه د لوګر ولایت دیازرې له ولسوالۍ نه